ډیر زیاته مننه فرشتنې گا دوستانو دا یو ساته خبرونه ده. امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. یو پکې اوري چې د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښمن دی. په افغانستان کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سرخه د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه. د سوریې د جګړې له تازه حال مو هم خبرو خو په سر کې پام وکړئ. د دې سات مهمو خبرونو ته د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی چې د هرات د استیناف د څارنوالۍ د مشر د وژنې د څارنوالۍ په اړه د تحقیقاتو پلاوی نن له کابله دې ولایت ته ورسیږي. ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غوښتل چې دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره جرګې ته معرفي کړي. او امریکا د سوریې په حلب ښار کې پر یو روغتون د حکومتي ځواکونو بمباري وغندله. خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې د هرات د استیناف د سارنوال د وژنې د څارنوالۍ په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی نن له کابله هرات ته ورسیږي. د هرات د والی وایان جیرانی فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی پرون د هرات له والی محمد آصف رحیمی سره په تلیفوني خبرو کې هرات ته د پلاوی د استولو خبر ورکړ.
رئیس جمهور کشور در صحبت تلفنی که همراه والی هرات داشت بر علاوه از اینکه ابراز تسلیت گفت و با خانواده
دی وی ولسمشر د هرات له والی سره په تلفنی خبرو کې سربیره پر دې چې خواخوږی څرګند کړه او د هغه له کورنۍ او خپلوانو سره خبرې وکړې ډاډ یې ورکړ چې هرات ته به یو باصلاحیته مسلکي پلاوی واستوي څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د هرات د استناف څارنوال سمیع الدین رحیم پرون ماسپښین د ښار په پنځم ناحیه کې د ناپېژندو وسلوالو په ډزو وژل شو. د هرات د والی وایان همدارز ویل د دې پیښې په تړاو د هرات د ځینو امنیتي چارواکو دندې ځنډول شوي او یو شمیر نور په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د هرات د استناف پر څارنوال د حملې مسؤلیت تر دې دمه چا پر غاړه نه دی اخیستی. ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ډېر شر د جرګې ته معرفي کړي. دا ولسی جرګې اداري پلاوی دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ ملي شورا ته په وینا کې په راتلونکو څو ورځو کې د دې دوو مهمو څوکیو لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو ژمنه وکړه. د ولسی جرګې دوهم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل دا ولس استازي تمه لري چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست کاندیدان به ډېر شر د اعتماد رایې اخیستلو لپاره معرفي شي. د دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له اوږدې مودې راهیسې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. محمد معصوم ستانکزیا دفاع د سرپرست وزیر په توګه وروسته له هغه خپل کار ته دوام ورکړ چې ولسی جرګې د اعتماد رایه ورنکړه او مسعود اندرابي وروسته له هغې د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه په دنده وګمارل شو چې پخوانی مشر رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا وکړه. چارواکي وایي د یو دوه ستوري لرونکي جنرال په ګډون شپاړس امریکایي پوځیانو ته په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډسپلیني سزا ورکړل شوې ده. د امریکا پوځ تېر کال په تلې میاشت کې وروسته له هغې چې طالبانو د کندوز ښار ونیو د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې په نتیجه کې 240 کسان وژل شول. اسوشیټ پریس خبري اجانس د امریکایي چارواکو له قوله چې د مسئلې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي لیکي. د پوځیانو ته چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سرتیري هم پکې شامل دي جنایي دوسیې نه دي جوړ شوي او یوازې ډسپلیني سزاوې ورکړل شوي دي. په پام کې ده چې په دې اړه د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون بشپړ رپورټ نن خپور شي. متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلې او پر روسیې غږ کړی دی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل واشنگټن په حلب کې د دې حملې له کبله خواشیني څرګندوي او زیاته کړه چې په دې حمله کې د سوریې د جنگي الوتکو د هغو پخوانیو حملو نښې لیدل کیږي چې روغتیایي مراکز پکې په نښه شوي دي. امریکایي چارواکي وایي په حلب کې د القدس پر روغتون چې د سره صلیب او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې مرسته ورسره کړې ده په دې برید کې د ماشومانو ناروغانو او روغتیایي مامورانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. کیری ویل روسیا سمدستي مسؤلیت لري چې د سوریې پر رژیم فشار راوړي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیک سره سم پر روغتیایي تاسیساتو او ملکي وګړو حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دی، د چهارشنبې د شپې په هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان چې ډېری ملکی وګړي وو ووژل شول. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق د روان سیاسي بحران او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې په اړه د خبرو لپاره پرون د ناڅاپي سفر په ترڅ کې بغداد او د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته ولاړ. بایدن د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د پارلمان له مشر سلیم الجبیری او نورو چارواکو سره وکتل. نوموړي وویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش پر ضد رښتینی پرمختګ کړی دی. بایدن زیاده کړه چې له عبادی سره په کتنې کې د داعش له وسلوالو څخه د شمالي ښار موصل د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو چې د عراق د شمال او لویدیځ پر ځینو برخو یې ولکه ټینګه کړې ده، موصل ښار تیر کال ونیو. سپینې ماڼۍ نه دي ویلي چې د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته د بایدن د سفر هدف څه و. او ملګري ملتونو اټکل کوي چې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 9333 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیال تیره ورځ د امنیت نړیوالې شورا ته ویل د اوکراین د جګړې ټوله مرګ ژوبله 10,99 ته رسیږي، چې له دې ډلې څخه 9333 کسان وژل شوي او پاتې نور ټپیان دي. نوموړي د اوکراین روسي پلو بلتون غوښتونکي او د اوکراین حکومتي ځواکونه له اوربند څخه په سرغړونې تورن کړل او پر دواړو لورو یې انتقاد وکړ چې د ده په خبره د اوربند د څارنې د کمیسون د کار مخه نیسي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
از لحاظ مسئولیت څارنوالها و قضات ما هنوز هم سستی های وجود داره.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمه خلیلزاد وی له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ لپاره یو ډیره لویه موقع ضایع کړه. د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او دا هم وری چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي، د څلور اړخیزې غونډې غړي هیوادونه به د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه واخلي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي پر څرګندونو جوړ رپورټ اورئ. یو شمیر مدني سازمانونه او د ډیموکراسۍ ملاتړ بنسټونه د خانولي عادل د تحسن ملاتړ کوي. خانولي عادل هغه ځوان دی چې په بدو کې د نجونو د ورکلو په ضد مبارزه پیل کړې ده. په سوریه کې او د دې هیواد په حلب ښار کې د روانو تاوتریخوالي او جګړو په اړه درته هم په همدې خپرونه کې رپورټ لرو. د خپرونې دوهمه برخه بیا یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخې ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې واورئ. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښمن دی. قاضي الخزات سید یوسف حلیم ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د قضایي ادارو پر کارکوونکو د مرګونو حملو یادونه وکړه. ښاغلی حلیم دا اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړه چې د هرات ولایت د استناف څارنوال پرون د ناپېژندو وسلوالو په ډزو کې وژل شو. احمد تکل او په دیره نور.
د سترې محکمې رئیس په افغانستان کې د قاضیانو او څارنوالانو پر نه خوندیتوب اندېښنه څرګنده کړه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان قاضي القضات سید یوسف حلیم که څه هم یادونه وکړه چې د هیواد امنیتي ادارو ډاډ ورکړی چې د قاضیانو او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د امنیت لپاره به ځانګړي اقدامات وکړي، خو زیاته یې کړه چې په تیرو 2 میاشتو کې 3 تنه قاضیان وژل شوي دي.
با تاسف که از لحاظ مسئولیت سارنواله ها و قضات ما که در حقیقت
لبده مرغ زمونگ ده سارنوالانو او قاضیانو چې په هیواد کې د عدالت او د قانون د حاکمیت تطبیقون کې دي، د خوندیتوب په برخه کې لاهم نیمګړتیا وشته. موږ په تیرو 2 میاشتو کې خپل 3 ډیر ښه قاضیان له لاسه ورکړي چې د هیواد دښمنانو شهیدان کړي دي. موږ له دې کبله اندېښنه لرو. د سترې محکمې رئیس وروسته له هغه د عدلي او قضایي مامورینو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي چې د هرات ولایت د استیناف رئیس پرون د ناپېژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. سیمه ییز چارواکي وایي چې په پام کې ده د دې وژنې په اړه د څېړنې لپاره موظف پلاوی نن هرات ته ورسیږي. د اکثرو دې ډول وژنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو غونډې ته په وینا کې د هغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندي ساتلو ژمنه وکړه چې وسلوال مخالفین محاکمه کوي.
زله هغه قضات او ترن ولن چې دی باغیانو ما کې مې کړې او دې دام حکم ور کړې مننه کوم او اطمینان ور کوم چې موږ به دوی محافظت
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې پر قاضیانو څو ځلې په څو ولایتونو کې حمله شوې چې دوی په کیمړه او ټپیان شوې دي. همدارس په 1992 کال کې د سترې محکمې د دروازې مخې ته د مامورینو د رخصتۍ پر مهال یوې 14 ولس کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. د دې حمله مسؤلیت هم طالبانو منلی وو او هغه مهال یې ویلي وو چې د سترې محکمې پر قاضیانو او کارکوونکو حمله د دوی لخوا ترسره شوې ده.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیلی پروګرامونه واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بش د ځانګړي استازي په توګه هم کار کړی دی. د دې مرکې نور جزئیات د فرشتي چلرزی په دې رپورټ کې اورو.
د خلیلزاد په وینا د وسلوالو طالبانو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو لپاره د واشنگټن د کړنلارو ناکامي او له وسلوالو طالبانو د پاکستان ملاتړ اوس هم په افغانستان کې د ثبات ټینګښت پر هڅو تور سیوری غوړولی دی.
That has been the issue of the U.S. inability to deal effectively with the Pakistan's
خلیلزاد وای په تیرو شپږو کلونو کې د ستونزو چې واشنگټن له پاکستان سره پارزمن چلند او هلته د طالبانو د پناه ځایونو د ستونزو په حل کې ناکام سو، تر ډېره حده د کابل او امریکا په اړیکو کې د ستونزو مور ده. زما باور دا یوه ستره ستراتیژیکه مسله وه چې نور مسایل ورڅخه راپیدا سو او ډېر کسان د دې مسلې اهمیت ته هم نه دي متوجه شوي. زلمی خلیلزاد د بوشت ادارې له هغو لوړ رتبه ډیپلوماتانو دی چې د بن په غونډه کې مهم رول او د طالبانو تر سقوط وروسته یې د افغانستان د نوي دولت په تشکیل کې لوی لاس درلود. خلیلزاد د ازادي راډیو سره په امریکا کې ویلي د افغانستان په طلایي وخت کې هغه مهال چې د هیواد ته د ټولې نړۍ ورپامو، امریکا په دې کې ناکامه شوه چې په دې وپوهېږي چې د طالبانو تخریبي فعالیتونه له پاکستانه اداره کېږي.
Believe in what I call a kind of the golden hour. After you do something big and significant like use force
ما باور دا وته لای موقع ځکه کله چې تاسو یو ستر کار وکړئ لکه له زوره کار واخلي او یو حکومت نسکور کړئ لکه موږ چې د طالبانو د رژیم په وړاندې وکړ، دا ډیر پام جلبوي، اعتبار پیدا کوي. دلته هم زما باور کوم چې وختي پر پاکستان زیات فشار راوستي وای او په اوایلو کې موږ د دې په نزاینو جوړیدو ته اجازه نه وای ورکړي، ډیر پرمختګ
کیږي.
د خلیلزاد وینا د وخت له تیرېدو سره د امریکا اعتبار او سیمې ته د نورو هیوادونو پاملرنه پیکه شو.
Deal effectively with the Pakistan or the sanctuary problem in Pakistan.
خلیلزاد وای د وخت له تیرېدو سره زموږ اعتبار او د نورو پاملرنه پیکه شو. په عین وخت کې پاکستان چالاکي شروع کړه او یوازې دومره همکاري را سره کوله چې د امریکا له قهر ځان خوندي وساتي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ خبرداري ورکړ چې که پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو د فعالیت د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به اعتراض وکړي. خلیلزاد د خپل دی پخواني ملګري ولسمشر اشرف غنی په اړه ویلي دی باید د افغانانو په ذهن کې د هغې بې ثباتۍ په کمولو باندې غور وکړي چې په دې هیواد کې د امنیت د خرابوالي، اقتصادي فشار او د ملي وحدت حکومت د راتلونکي په اړه له بې اطمینانۍ پیدا شوې ده. خلیلزاد ویلي زما په فکر کله کله داسې کېږي چې ستر مشکلات داسې رهبران پیدا کړي چې په هغه وخت کې ورته اړتیا وي.
د فرشتې جلالزی په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وی له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه.
آزادی رادیو لوونه ترو
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخې دراوروي.
د تیرو 1900 میاشتو په ترڅ کې امریکا د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادو کې یوازې د بي پيلوټ الوتکو پر بریدونو بسنه نه دکړي. امریکا په افغانستان، عراق او سوریه کې د عملیاتو په ترڅ کې خپلو ځانګړو ځواکونو همکار اخیستې دي. دا موضوع نیویارک ټایمز ورسپانې تر دې سر لیک لاندې د اوباما ورسته چانس چې دا دایمي جګړه پای ته ورسوي لیکي. د امریکا ولسمشر ونی ملسی زمخ کې دا وخت تر لاسه کړ چې امنیتی ځواکونه په خپل امر بهر ته استوي، یعنی د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11 مله پیښو وروسته. هغه وخت د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش له کانګرس وغوښتل چې ولسمشر ته د عبادت لپاره په بهر کې له ځواکونو څخه د استفادې اجازه ورکړي، خو کانګرس ورسره ونه منله او موافقه یې وکړه چې د هغو پر ضد له ځواکونو کار اخله چې د سپتمبر د 11 په پیښه کې لاس لري، لکه القاعده او طالبان چې القاعده ته یې پناه ورکړې ده. نیویورک ټایمز لیکي نن طالبان په افغانستان کې واکمنان نه دي. اسامه ابن لادن وژل شوی او د سپتمبر د 11 نیټې د پیښه اصلي عاملان یا وژل شوی یا نیول شوی، خو بیا هم له ولسمشر سره په بهر کې د ځواکونو د استعمال پخوانی واک په خپل حال دی. ورسپانه وړاندې لیکي د اوباما د واکمنۍ 9 میاشتې پاتې دي او شایي د دې واک مسله بیا راپورته کړي. اوباما په خاله د دې اوږدې جګړې په اړه خبرداري ورکړې وو، خو د دې ادارې استدلال کاوه چې هر هغه ډله چې په امریکا کې د بریدونو نیت لري هارو مرو له القاعده او طالبانو سره یو ډول اړیکې لري. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا نوې اداره به له دې واکه ګټه واخلي، شایي نوی حکومت په ځانګړي ډول اهداف په نښه کړي، یا لکه څرنګه چې د جمهوري غوښتونکو کاندید ترټ کروز ویلي دي پر دښمن دې درنه بمباري وشي. د ورسپانې په وینا شایي نوي ولسمشر ته له بحث وروسته د اړتیا له مخې ډېر واک وسپارل شي او داسې نه وي لکه کانګرس چې د اوباما واک محدود کړی دی. د لویدیځ یوې بلې ورسپانې ګارډین بیا خبر ورکړی دی چې د امریکا دفاع وزارت په څو ورځو کې په کندوز ښار کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ تحقیقي راپور خپور کړی. دا پیښه تیر کال هغه وخت رامنځته شوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی وو او امریکایي الوتکې پر دې روغتون په بمباري کې 240 ملکیان ووژل. ګارډین د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا لیکي چې دغه راپور به چې ډېر وخت وځنډېده د دې اونۍ تر اخره خپور شي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه د یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو دندې ځنډول شوې دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. ک طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي، د څلور اړخیزي غونډي غړي هیوادونو باندې طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی له ټایمز آف انډیا ورسپانې سره د خبرو پر مهال کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نو همداراز افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځنګړي استازي هم د افغان طالبانو پر حملو چې له پاکستانه تر حقیقي د پاکستان د سترګو پټولو پړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر اورو.
د کابل له خنړې حملې وروسته چې تر 300 زیات کسان پکښ ټپیان شول او تر 80 کسانو زیات پکښ ووژل شول، د افغان حکومت د طالبانو او داعش په شمول د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې د نظامی عملیاتو پریکړه د پام وړ اقدام بلل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی له ټایمز آف انډیا ورسپانې سره په مرکه کې پاکستان ته په اشاره ویلي، که تاسو موږ ته وایاست چې طالبان د سولې مذاکراتو ته نسي راوستلی، سمه ده، پر طالبانو به ستاسو نفوذ کم سوی وي، خو تاسو د دې وړتیا لرئ چې په خپل کور کې دننه د هغوی پر وړاندې اقدامات وکړئ، د هغو پټنځایونو مخه ونیسئ چې تاسو جوړ کړي، له موږ سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړئ، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په خپله د یو مسؤل هیواد په توګه عمل وکړئ. د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوبرامنیم جیشنکر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی له هندوستانه د اوسنۍ جګړې لپاره د حمله کوونکو هلیکوپټر غوښتنه وکړه. له هغه وروسته چې د اپریل په 19 په کابل کې خنړی حمله وسوه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې وویل چې له طالبانو سره به پراتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وسي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي، خو د زیاته کړه چې د افغان طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات به د څلور اړخیزه غونډې د ټولو غړو په سلام مشوره
مون باید لمړی هغوی د خبرو میز ته کینو او ټولو ته د خبرو چانس ورکړو، وروسته د هغوی په وړاندې چې خبرې نه کوي اقدام کولای سو. د هغوی په وړاندې که هر اقدام کیږي باید په څلور اړخیزه کمیټه کې له سلا مشورو وروسته پریکړه وشي. دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې څلور اړخیزه کمیټه چې د همدې هدف لپاره جوړه شوې هر فیصله چې کوي باید په ګډه وکړي او هغه په ګډه هم عملي شي.
taken collectively and then implemented collectively.
خو شاغل حکمت خلیل کرزی ټایمز اف انډیا ته ویلی چې د همکارۍ په څلور ارخیزه غونډه کې ویل سوی وو چې طالبان باید مذاکراتو ته حاضر کړای شي، خو کومج طالبان د سولې میز ته حاضر نه کړل. څلور واړه هیوادونه مسؤلیت لري چې د دوی پر وړاندې نظامی اقدامات وکړي. افغانستان ټول لوري اوس د دې ژمنې دوهمې برخې ته متوجه کوي. شاغلی کرزی د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې واشنگتن ته تللی وو او د ټولې نړۍ مخې ته یې وویل چې طالبان د دوی په هیواد کې اوسي، هغوی په پاکستان کې روغتیایي اسانتیاوې ترلاسه کوي، هغوی ملاتړ ترلاسه کوي او د هغوی لوجستیکي تاسیسات او هر څه یې په پاکستان کې دي. اوس افغانستان له پاکستانه غواړي چې دغه تاسیسات له منځه یوسي او دوی باید اقدام وکړي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې ویلي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی چې د تروریستانو ترمنځ د توپیر نه کول ژمنه دي عملي کړي. د ده په وینا په سیمه کې باید د تروریستانو لپاره خوندي ځایونه نه وي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیره اونۍ وویل چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو ته بیا بیا د هغوی د زغم په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان طالبانو او حقاني شبکې لپاره یې لري چې د پاکستان له خاورې عملیات کوي.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111 یاو یاو پینځه.
یو شمیر مدني سازمانونه او د دیموکراسۍ ملاتړ بنسټونه د خان ولی عادل د تحسن ملاتړ کوي. خان ولی عادل هغه ځوان دی چې په بدو کې د انجنونو د ورکولو پر ضد مبارزه پیل کړې ده. دغو مدني فعالانو د پنجشنبه پر ورځ په کابل کې د خان ولی د تحسن د خیمې ترڅنګ په یوې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د خان ولی مشروع غوښتنو ته د پام وکړي. په عین وخت کې افغان چارواکي د مدني فعالانو دغه خوځښت ستایي او له دیني عالمانو غواړي چې په بدو کې د نجونو د ورکولو پر خلاف تبلیغ وکړي. تفصیل له خان محمد سینځ خورو.
که څه هم په بدو کې د نجونو د ورکولو د فرهنګ په خلاف د خان ولی عادل پر تحسن سوارلس ورځې اوړي، د مدني بنسټونو فعالان وایي چې حکومت تر اوسه هم د دغه ځوان مشروع غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. یو شمیر مدني سازمانونه او د دیموکراسۍ ملاتړ بنسټ د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې راټول شوي وو او د خان ولی عادل ملاتړ اعلان کړ. دوی له حکومت وغوښتل چې دغه خوځښت ته دې جدي پام وکړي. دوی په یوه پریکړه لیک کې له جمهور رئیس نه هیله وکړه چې په دې اړه د یو فرمان صادر کړي. پریکړه لیک د عبدالصمد په نامه یو ځوان ولوست چې پکې راغلی وو.
از جناب رئیس جمهور اكيد خواهش میکنم که فرمان
له جمهور رئیس څخه پکلکه غوښتنه کوي چې په بدو کې د انجنونو د ورکولو د منې فرمان په ټول هیواد کې صادر کړي او څوک چې دا فرمان ونه مني باید مجازات سي.
د غونډې ګډونوالو په کابل کې د ملګر ملتو د سازمان او نړیوالې ټولنې له دفترونو وغوښتل چې پر افغان حکومت د فشار راوړي چې په بدو کې د انجنونو د ورکولو مخه ونیسي. خان ولی عادل لسوار لسورزو راهیسی د کابل خار په دارالامان سیمه کې په بدو کې د نجونو د ورکولو د دود پر ضد د تحسن خیمه ودرولې ده. خاغلی عادل وای چې د دوه ورونو وژل شوی او قومي مشرانو تصمیم نیولی چې د وژل شو په بدل کې د مقتول کورنۍ ته دوه نجونې په بدو کې ورکړي. خان ولی وای که د افغانستان خلک ټول سره یو لاس شي دغه دود له منځه وړلی شي.
حرکت ما آغاز کردیم و امیدواری به خاطری هست که ما بی
دا حرکت مو وکړ او هدف مو داده چې خلک له دې حرکت سره یو ځای کړو. دا سورت براسي چې څوک د دې حرکت پر خلاف عمل وکړي د خلکو په دشمنانو کې به وشمیرل سي.
د مدني ټولنې د غزوانان وای چې که حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت جواب ورنکړي نو مظاهره به هم وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل وای چې د دغه ځوانانو حرکت ستایي.
کاری جوان قابل ستایش است، حکومت از دایشان حمایت
د دغه ځوان کار د ستایلو دی. حکومت د د مرام ملاتړ کوي خو په کار د چ په لوړه کچه پرې هم بحث وشي او دنیا عالمان تبلیغ وکړي چې په بدو کې د نجونو ورکول غیر اسلامي عمل دی.
د مدني سازمانونو او د دیموکراسۍ د ملاتړ د بنسټ غړو د حج او اوقافو له وزارت څخه هم هیله وکړه چې په ټول هیواد کې د ملای امامانو له لارې د باب عامه ذهنیتونه روښانه کړي. دوی وای دا عمل د نجونو پر ذهنونو بد اغیز کوي او د کورنۍ او رواني ثبات له منځه وړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی لاش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په حنا
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. په داسې حال کې چې مسکو د سوریې د حلب ښار پر یو روغتون د روسیې الوتکو د بمباری تورونه رد کړي دي، د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دا بمباری عمدي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې سوریې ته د بشري مرستو د مؤظفې نړیوالې ډلې مشر وایي په حلب ښار او د حمص په ځینو برخو کې وضعیت زیات مخ په خرابېدو دی. د موضوع تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې ورو.
متحدو ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباری غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روغتون د برید په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباری نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل متحد ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بېرحمانه حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی، پرون په یو هوایي برید کې له 6 زیات کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول. له دې پیښې وروسته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل په سوریه کې په وروستیو 2 ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي ویلي که جګړه دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم له لاسه ووځي. ایګلاند په سوریه کې د روان بشري ناورین په اړه په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته څرګندونې کولې.
The catastrophic deterioration in Aleppo over the last
په حلب ښار او د حمص په ځینو برخو کې په تیرو 24 یا 48 ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې که میلیونونه کسان نه وي نو هغو سلګونه زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریه کې د تیرو 2 میاشتو اوربند وروسته له هغه مات شو چې په ژنیو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او نړیوالو مرستندویو ټولنو په سوریه کې یو ځل بیا د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادی رادیو ته راستولې دي.
زمان زهیر د زابل ولایت د شملزو ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي چې د دوی په ولسوالۍ کې یو خونځی هم نشته او د پوهنې له وزارت غواړي چې د دوی په ولسوالۍ کې ورته خونځی جوړ کړي. رحمت الله حقانی د کندهار د خاکری څخه لیکي که حکومت غواړي چې سوله وشي نو اوربند باید له طالبانو سره اعلان شي. دغه راس له نورستان څخه قاري محمد مدني وایي اوسنۍ جګړه د پردیو د ګټو لپاره ده او د اسلام له دین سره هیڅ تړاو نه لري، ځکه چې په جګړه کې ټول بېګنا او مسلمانان وژل کیږي. د یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی ذکر شوی اس ام اس کې لیکل شوی دی چې کچې ته د حکومت نه غوښتنه ده چې په هغه مجرمینو دی چې جزا ورته تعین شوې د شرط پرڼا کې په علني توګه هغوی مجرمینو ته چې شریعت سزا ورته تعین شوې د شریعت په رڼا کې دي په علني توګه ورته سزا ورکړل شي. دا ازادي راډیو له اکثرو دوستانو اسمسونه راغلي او یو ځل بیا ته نه هیله کوو چې خپل اسمسونه لږ په واضح ډول ولیکي تر څو د هغوی اسمسونه د هغوی په لیکل شوي انداز او الفاظو کې اوریدونکو سره شریک کړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه ورپسې بحث خپرېږي. د بحث کوربه یوسف خان ازادران دی. خو اوس پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ټاکل شوی ده چې له کابل څخه نن یو پلاوی هرات ته لاړ شي او دغلته د استناف د سرنوال د وژلو د قضیې په اړه تحقیقات وکړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویل طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ضایع کړی ده. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې د دفاع وزارت او ملي امنیت د ریاست لپاره نماندان دوی ته معرفي کړي تر څو د اعتماد رایه ورکړي. د متحده ایالاتو د سوریې پر حلب ښار د حکومتي ځواکونو بمباري غندلې او له روسیې غوښتي چې پر ولسمشر اسد فشار راولي څو دغه شان بریدونه ترسره نه کړي. او د ملګرو ملتونو د یو نوي تخمین له مخې د اوکراین په جګړه کې 9333 کسان وژل شوي دي. اوس هم یو کله زرغګونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ.
یو کله زرغګونه
دا یو کلی زرغګونه ډرامې مینوالو دا ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د چاپیریال ساتنې مسولین کلی ته راځي او بټې تړي. راځي په دې برخه کې واورو چې محکمه د اسلام پاک له څه حکم کوي.
د جمیل پلارا هغه د بټې مسله څنګه شوه؟ لا پرون ورځې راییسې لوګی او بوی په کلي کې نشته.
ولسوالۍ خو اوس د بټۍ کار بند کړه. ګورو به نو چې څنګه بشي.
ښه شکر دی. پوهېږې ډېره موده پس مولا تنابه جامې پاکې راټولې کړې. ژوند یې راته تریخ کړی و.
پلاره بټۍ خو اوس بنده شوه. عبدالسلام به څه کوي؟
څه به کوي جمیله زوه؟ له قانون سره دې چا زورم برابر نه دی.
ریښتیا هم هسې خو څه نه شي کولی. خو تر اوسه عبدالسلام وایي چې که ستاسې ستونزه د ماشومانو کار کول وي لرې به یې کړم او په ځای به یې لویان کار کې ونیسم.
ورته به دې ویلي وو چې یوازې خو د ماشومانو د کار خبره نه ده. د بټۍ لوګي دې نه جامې راته پرېښودې او نه هم پاکې کوټې.
موږ هم همدا ورته وویل.
د چاپیریال ساتنې له برخې نه چې کوم کسان راغلي وو ویل یې دا غیر قانوني کار دی، ځکه دا د استوګنې سیمه ده او بل غیر قانوني کار هم په ماشومانو کار کول دي.
زار لښتي لورې راشه دا پاکې جامې در وړه. پرون بیبی ترور وویل چې ملنګ د بټۍ په تړلو خپه و.
ها د دې په ځای چې ملنګ خوشاله شي خپه دی؟
ولې زویا، خو ورېرونه یې په بټۍ کې کار کوو، ځکه هغه یتیمانو یو دوه غیرانه پیدا کول.
توبه توبه خدایه، د ده په هغو وړو ماشومانو زړه نه سوځېده چې د بټۍ په تړلو خپه دی؟ واړه ماشومان لوڅې پښې په شنو خټو کې تور تاو خطه ګرځېدل.
های های، وای لیوانای په خپل کار کې هوښیار دی. اوس وخت کې څوک دې چا نه مانی. په رښتیا هغه ګل محمد نه خبر شوی؟
نه نه، په ګل محمد څه شوی؟
شکر دی حواله راغلی. وای راضی، خدای دې په خیر راولي.
قاضی صاحب، اسلام دې دلاور زوی دی چې د سیمې د خلکو د راپور او شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا د لاسو ګرامو پوډرو سره نیول شوی او د تحقیق په جریان کې په خپل جرم اقرار کړی. د پر متعدینو پوډر خرڅول
قاضی صاحب باور وکړی چې زما ګناه نه ده، ما د دوی سره په خپله خوښه کار نه کوه، زه مجبوره کړی وم.
خو اسلامه، نو تا ولې پولیسو ته خبر نه ورکوو چې هم یې ستا امنیت خوندي کړی وای او هم یې هغوی نیولی وای؟
قاضی صاحب، ما ته هیڅ وخت په لاس رانغلو، زه ډېر کلک څارل کېدلم.
قاضی صاحب، د شواهدو په اساس اسلام مخدره مواد پر معتادینو پلورل. وکیلا صاحب، ته کومه خبره لرې؟
اجازه ده قاضی صاحب.
او اجازه ده.
زه پر دې خبره چې اسلام مجرم نه دی د قانون په اساس چنګار کوم، ځکه دلته د جبر و اکرام موضوع ده او اسلام په دې پوهیږي چې دا لوی جرم دی، ګناه ترې شوې ده، پر خپلو کړو پښیمانه هم دی، نو ځکه ښه به وي چې آزاد شي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
دا د محکمې دنده ده، قانون چې کومه سزا ورته ټاکي هغه به وشي.
قاضي صاحب، د اسلام سره مخدره توکي یوازې لیدل شوي او نیول شوي، د دغو توکو په خرڅلاو کې چا نه دی نیولی یا لیدلی.
زه بخښنه غواړم قاضي صاحب چې مخدره توکي خپله نه استعمالول، داسې ورسره لیدل کیږي او نیول کیږي نو خامخا یې خرڅولم. ښاغلی قاضي صاحب، مخدره توکي خو څوک د سینګار لپاره ځان سره نه ګرځوي، اسلام خو په خپل جرم اقرار هم کړی.
ښاغلی قاضي صاحب، زما د موکل اسلام سره مخدره توکي نیول شوي، خو مهمه خبره دا ده چې دلته د جبر او اکراه خبره ده. زما موکل اړستل شوی چې دغه توکي وپلوري، نو زه د همدې لپاره له عزتمنې محکمې څخه هیله کوم چې اسلام به عزت آزاد کړی شي.
ښه اسلامه د دلاور خان زویه، آیا ستا د وکیلې ټولې خبرې او دلایل سم دي چې ته په جبر اړ ایستل شوی وې چې پر متادینو پوډر خرڅ کړې؟
او قاضي صاحب، زه رښتیا وایم، ما نه غوښتل چې له دوی سره کار وکړم، زه ولې هیڅ خبر نه وم.
اجازه راکړئ، موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ابتدایي محکمې قضایي هیئت د آراو په اتفاق د دعوا د دواړو لورو په حضور، ته اسلام د دلاور خان زوی چې د مخدره موادو د قاچاقو په تور نیول شوی، د یادو شو دلایلو په پام کې نیولو سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قانون د 24مې مادې د لومړی بند په اساس په یو کال تنفیذي بند محکومې، او دا چې تا اسلام د مسول مراجعو سره د اصلي مجرمینو په افشا کولو کې ډیر مرسته کړې ده. بنان د همدې قانون د 24مې مادې پر بنسټ ستا جزا چې یو کال درته ټاکل شوې وه نیمایي کېږي، اوس په شپږ میاشتو تنفیذي بند محکومې. دا پریکړه قطعی نه ده، محکومالی کولی شي چې د استناب غوښتنه وکړي.
صاحب، زه رښتیا وایم، زه مجبوره کړی وم، ان دا چې د څارنوالۍ مخې ته غوښتل چې ومې وژني.
خدای دادا، خدای دادا، هله چې وزه لاړه، هلته ګوره لکه اس غوندې سر اخیسته یې، ور منډه کړه.
هڅه وایي جمعه کوله، څه شوه وزه، چېرته غیبه شوه؟
زړه دې بدمش علاقه چې ستا د وزې هم له کلي نه زړه تور شوی ده.
خدای دادا، ته په کومه خوا منډې وهي؟ وزه دې خوا ته لاړه، دې به خو خوا ته به له کلي هم لاپسې وتې وي.
چېرته لاړه نو زه ته پوښم. ای جمعه ګله، هغه نورې وزې د سیند خوا ته لاړې؟ هله
نه، نورې نه تښتي، خو همدا وایي نه راسرېږي. اسے منڈی وہی
بدمش خود آئے تھا برقی باغ دادے رہا وہ منی والا لے تو لائی وہ ماں
خدا دادا کتنا بھائی اوزا میں اتنا نہیں ماں
او دادا آواز آواز چوکری سے پوچھتے کیا رکھوا تھا غور سبھی
من په لیکر ما تا ته همدار کم ډیر خوندور دی.
نه 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 خرم، په دې ګرمۍ کې به مې مرۍ ولویږي. مونږ بیا سلام ته ویل ستا د کلي هوا خرابه کړې ده.
همداسې خو ونو سپینې وزې مې بیخي خړې پړې شوې.
ښه نو ځان ته دې وګوره، شل ګزه ځمکه دې په پوستکو ولاړه وه.
او ته څومره غږېږې؟
ته نه پوهېږې چې هر څوک د سیند غاړې ته راځي همدلته کښېني، او تا هم دا د پلاستیک په کڅوړو او په پوستکو ولاړله.
تو کوم پوستکی او پلاستیکونه مخرم؟
نه نه، پوستکی او پلاستیکونه یې مخره. اول دا پوستکی او پلاستیکونه له ما سره راټول کړه، بیا زه درته وایم چې څه پرې وکړې.
ته ډېر حوصله لرې، یوازې خو زه ته نه یو کنه، نور خلک هم خزلې هر چېرته چې زړه وي هلته اچوي.
ای وړکیا، هغه دی دوه ګامه خوا ته د خزلو ځای دی، هلته یې وغورځوه.
زازا خدای دادا، تو اس گھر پاتی ہے
ګوره جمعه ګله، کار یو له خپله ځانه پیل کړو، دا کلی به ښه صفا وي. ولې هغه سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما، په ما باندې د روح نه ډېر ډېر ګران دی ګلان پکې کرما.
غلط شوې خدای دادا، زړه دې بد مشه. زه ته به هم د استاد اولمین خبره ومنو، هم به خپله سیمه کې ګلان کرو او هم به یې پاکه ساتو.
ډېر ستړی شوم، یوه شېبه صبر وکړه چې سامې بیخي سوځي.
لږه لاره پاتې ده، دغه دی ښوونځی هم را ورسېد، خو نه پوهېږم چې چا ته به ورځو، خبرې به له چا سره وکړو.
او ښځې دومره اندېښنه مه کوه، مکتب هم لکه چې رخصت شو، خدای دې وکړي چې اداره کې څوک وي.
باید وي، تر اوسه شاګردان هم ښوونځي کې وو. هغه به وي،
ته ورشه پوښتنه وکړه، زه به د دې ونې سوري ته کښېنم.
سمه ده، خو ګوره لاړ نه شې، کېدای شي تم په کار شې. هغه د زرمینې لور فرزانه، غریبه څنګه خوشحاله روانه ده.
ته به هم ډېره ژر په خوشحالۍ خپلې معلمۍ ته لاړه شې. اوس ورشه د مدیرې پوښتنه ورنه وکړه.
ښه، فرزانې فرزانې بورې، څومره غلمغال دی فرزانې،
څومره کیسې ترورې.
ته راشه لورې، پوښتنه درنه کوم.
سلام ترورې.
وعلیکم سلام
ترورې. ته رښتیا زموږ ښوونځي کې معلمه کېږي؟
هو غواړم، خو نه پوهېږم چې کله به وشي. فرزانې لورې، اداره چیرته ده؟ مدیره صاحبه مو شته؟
شته نه کیسې ترورې، کاشکې زموږ ښوونکي شي.
ری جار دی شم، ما تر اوسه خبرې لا نه دي کړې، او ته غواړې چې ستاسو معلمه اوسم؟
ترورې هغه د زموږ د مکتب مدیره.
ښه، خیر یوسې، ور به شو.
سمه ده، درځه ترورې، ته د ګلانو له شانه به ور شو. هغه ده، هغه مې درې ته ننوته.
سمه ده، خیر یوسې فرزانې، ښه شو چې ته راسره شوې.
ترورې زه ځم کور ته، راباندې ناوخته کېږي.
هو هو لورې، ته لاړه شه، مور به دې وارخطا شي.
هغه مخامخ چې ناسته ده مدیره صاحبه ده، زه لاړم. د خدای په امان.
زه په مخه دې ښه. سلام مدیره صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم السلام، مهرباني راځه دلته په دغه چوکۍ کښېنه.
مدیره صاحب، زه نفیسه یم، په همدې کلي کې ژوند کوم. زمن مې په همدې مکتب کې درس وایي، عبدالله او محب الله.
ښه، ته د غوث الدین مېرمنې؟
هو مدیره صاحب، زه راغلی یم چې دلته معلمه شم.
څومره درس دې ویلی؟
تر دولسمه مې درس ویلی.
هر ښوونکي باید لږ تر لږه تر څوارلسمه درس ویلی وي.
وی ما خو نه دی ویلی.
خو د دې دپاره چې ښځینه معلمې کمې دي، تا سره به موافقه وکړو.
شکر خدای.
خو دا ځانته شرایط لري.
شرایط څه دي؟
ته شهادتنامه لرې؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د یو کلی زرغګونو ډرامې خوګومینوالو سلام او د جمعې ورځ مو نیکمرغه. تاسو د دې ډرامې په یو سلو اته څلوېښتمه برخه کې واوریدل چې نفیسه د اقتصادي ستونزو او د دې لپاره چې په کوچنیو ماشومانو یې درانه کارونه نه وي کړي، د کلی په یو مکتب کې معلمۍ ته زړه ښه کوي، خو هغه په یوازې ځان او د میړه له اجازې پرته کله هم دا کار نشي کولی. د اونۍ پوښتنه مو هم دا وه چې د ښځو لاسنیوی او د هغوی سره چالو چلند باید د کور له اړخه څنګه وي. په داسې حال کې چې د قوانینو له اړخه په دې موضوع غږېدلی و، ستاسو د غوښتنې پر اساس مو دیني عالم د موضوع د لا روښانه کېدو لپاره دلته سټوډیو ته راغوښتی او د ورته پوښتنو ځوابونه به له ده واورو. له تاسو اوریدونکو هم اورو چې تاسو د ښځو کار ته تر کومه حده په ښه نظر ګورئ او د هغوی لاسنیوی آیا خپل مسؤلیت ګڼئ که نه. په نننۍ خپرونه کې لما یوسف زدران سره تخنیکي همکار رامین کاکړ او د دې اونۍ میلمه قاضي طلب الدین قدیری دلته دي. قاضي صاحب، په پیل کې له تاسو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منلې او دلته راغلي. ستړي مشي،
سلامت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
دے ٹول پر سلام عرض کہ البتہ معلوم دین دے اسلام دین دے علم دے اور نڑے چر جہل سر مخبہ فروتک دے حضرت سعید المرسلین بونی داغا نڑے دے کفر دے وحل دٹ قبر ظلم نہ وزغر شبہ او جای قلم او علم و نیو
ده خبر روا چی اوریدون کوم غوخته نه کوله چی دنیا علم ولا رو ترسو ده موضوع لا ورته خانه شي مننه تاسو سره سره درنه اوریدون کو ته وایم چې تاسو کوم بل پختنه لری په دی اړه باندې او یا نظر لری کولې شي موږ سره شریک کړي زموږ سره د خپل نظرون د شریکولو شمیرې دی 0999235440 او بل شمیره مو ده 0982255550
لرجال نصیب من مکتسب و لنساء نصیب من مکتسب نه دی نارینه بود پراغ چیدی چی دوی کسب کوی و دی خزینه بود پراغ چیدی چی دوی کسب کوی او وارد اینم که فرموی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی طلب العلم فریب دو تون علا کل مسلمین و مسلمتی پر نارینه و خزینه بونده پی وروات مسلم بخاری که در حدیث مراغلی خود دالتا یو اشتباه باید بونیشی چې دا کسب او کار داسې نه دی لکه چې جهان د غرب یا نور نړۍ د کفر یې تعبیروي. هغه دغه دی چې دغه یوه ښځه کار کولی شي او فعلا د مسلمانانو ښځې ټول په خپل کار باندې ډېرې سختې مشغولې دي. ډېر لوی کار د مینځلو د پخلي او د لوښې د ټولې لپاره مصروفې دي. نو دا ورسره شرط دی چې د هغوی سره به خپل حجاب مشروعي وي او هغه به ورته ضرورت لري. نو د هغو دپاره به په دوی باندې د کسب کومه مانعت نشته. د یو اتم ثابت کړی و حدیث مفصل موضوع دی. علم بیا ډېره مهمه ده ځکه که یوه مور د مسلمان نو که یوه مور مسلمانه وي او عالمه وي نو هغه طبعا هغه خپل اولاد په علم تربیه کوي او که عالمه نه وي نو هغه جاهل پاتې کېږي لکه اکثره داسې وشول. نو د دې دپاره دغه ضروري علم شرعي علم خصوصا د ادب او د اخلاق دپاره علم دا یو ضروري شی دی په اسلام کې چې باید یوه هر مور یې د اسلام ولري
او بیا نورو ته ورسوي. بصیر احمد لومړنی اوریدونکی دی موږ سره په تماس کې دی. دا یو مخلو چې نظر لري که پوښتنه لري مهرباني. بلے بصیر جان تاسو اړیکه زمونږ سره اوس وسه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر راغلی ستړي مشه
محترم که موضوع
تاسو رادیو لپاره نه دا اوریدلی. موږ د خزو د کار د حق پاړه باندې غږیږو. تاسو په کوم نظر ورته ګوري دوی کار کولای شي نشي کولای که کوي شرایط باید ورته څه وي په دا سال کې چې کور کې اقتصادي ستونزې ولري واړه ماشومان ولري په دې اړه باندې غږیدو.
محترم زه خدا هم چې دا ملک دی اسلام دی په دې کې چې کوم اسلام ورته هغه د دې حق ورته وي ټول چې دې ته د کار اجازه وي کور د اصول اجازه وي هم چې اسلام ویل هغه محترم مودي صاحب هم اسلام ته وایي هغه چې کوم بزک دا شامل کړي
په هماغه شرایطو برابر شي. ستاسو نظر پوښتنه خو نه لري په دې اړه؟ مننه بصیر احمد لومړنی اوریدونکی. او بل اوریدونکی ما خلو چې دی څه وایي مهرباني ورور تاسو اړیکه هم زموږ سره وصل دی خبرې وکړئ. بلے
السلام علیکم.
ریڈیو غږ مو بند کړئ او د ټلیفون لار موږ سره وغږی. وعلیکم السلام. بخیر راغلی
انجینر بسیار له میدان شاره سره تماس کین.
ډیر بخیر راغلی مهرباني.
خیر اوسه ورورا پدې کې خوش دی عالم او دی جاهل تر ما بین ډیر فرق دی. یو خدای چې عالم وي خصوصا په دوه فیلډو کې چې او دی استاد دی موږ خزینه استادانو ته ډېر ضرورت لرو. یو دې طب فرشته کې چې موږ ډېرو اعشد ضرورت لرو ولې متاسفانه اسلام خو په دې کې شک نشته چې ښځې او نر ته دواړو ته د علم د اصول په هکله مساوي حقوق ورکړي خو هغه بیا ځان ته شرایط لري. افغانستان موجوده تعلیمی نظام ته وګورئ زه خپله پوهنتون کې محصل وم فارغ وم په وخت د مکتب دوره کې چې شاګرد تعلیم بلل کېږي تر دولسمه هلته هغه جنوکي علاحده تعلیم کوي، نارینه علاحده کوي. په وخت دي یونیورسيټي ته چې کله رسیږي چې د نجلۍ شهواني قوه هم حد اکمال ته ورسیږي، هلک هم بلوغ ته ورسیږي، بیا هلته خو ایجوکیشن سیستم را هلته بالکل اسلامی اصول بالکل نه مراعات کیږي او د اسلامي اصولو سره مطلقا په ټکر کې
شرایط، یعنی تاسو اړتیاي ګڼه یا شرایط باید ورته برابر شي په دې نظریه.
د علم د اصول د ښځو د علم د اصول څوک نه کوي، دا د جامعې د پیشاب سبب ګرځي. باید په دې پاپشاري وکړو، ولې کوم اصول چې اسلام ورته وضع کړي دي هغه باید مراعات
کړي،
او تر څو چې دا اصول مراعات نه شي دا مشکل به په جامعه کې تر آباده وي.
او څوک به اجازه نه ورکړي. ډاکټر مهرباني، ستاسو نظر موږ خپور کړو. پوښتنه خو نه لري، بل اوریدونکی مخ لمرې سب تاسو ترازو بیرته. مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل لیک خبرې وکړي. موضوع تاسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. مهرباني بخیر راغلی.
محمد صابر ما د کابل نه.
او صابر خان بخیر راغلی.
بخیر اوسې. بخیر اوسې جون دی اوس.
مهرباني
زما هغه دا دی نظر مېرې وروره، نظر چې صحیح ده چې علم دا فریضه د مسلمان او د مسلمانې ښځې دواړو ده، اما دغه کار نفقه د ښځې د زوجې په زوج باندې ده، په خاوند ده نه په ښځه باندې. نو دا به یو قسم ظلمي چې یو سړی ښځه باندې کار کوي او خپله کور کې ناسي. یوه موضوع بله موضوع دا ده، اکثره بعضې زنانه چې رواني دفتر ته او کار ته ځان یې نه کړي، آرایش سینګار بیا په دفتر کې دغه کوم نارینه چې ورسره دي هغې سره ګپ و شاپ ټوکې مزاقې، نو دا خلاف د اسلام دی.
خیر سه، ستاسو نظر مخبور کو. میروانی مولوی صاحب نظر اخلو. اکثر اوریدونکو مولوی صاحب هغه نظر تاییدوي چې ضرورت دی خو شرایط ورته برابر شي. تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
بل د ثابت خبر ده، الحمدلله بسر خان ډیره ښه مهرباني وکړه او دا و فرمول چې یو دوغه شو دین چې په اسلام کې ډیر تایید په شوی دی، دا غري چې نفقه د خزی په مهربان دی ده که په هر شرایط کې وی هغه نفقه به برابر وي. خو چې ته ضرورت شنو آت خو غرو فرمول چې کسب یو تشته، خو کسب کې شر دغه دی چې حجاب مشروع بي بي او هغه ضرورت ته غوړ کور لپاره بي بي، خصوصا د کورونو لکه چې مخکې مو محترم فرمول انجینر صاحب چې د ټیپ د فور نارینه کډینه او تلوس نشي ور وړي نشي نږدې کېدای، مشکل نشي دیم باید نشي، او د کورنۍ د اولاد د تربیې لپاره د شرعي علم خصوصا هغه چې ارکان د اسلام په کې فرض دي هغه یو فریضه ده د هر نر مسلمان او د هر ښځې چې هغه باید هغه تعلیم هغه اولاد ته وکړو، هغه اولاد په اسلامي تربیه شي. مثلا موږ کولی شو وایي چې که یوه ښځه مسلمانه ده په کور کې د تعلیم کړی در خو زوی ته ورښودلي لور ته ورښودلي چې بچی په تاچا باندې تعرض مه کړه، که مسکین وي نه د هغو سره کومک وکړه.
ستا حق څه دی؟ نور حقونه به تاسو
نور حقونه په تا باندې څه شی دي؟ تا خپل حقونه دې باید ادا کړي. اما په نور جهان د جهل کې خو نو بیا دغه شی نشته، هغه خو اواسیاتو ته عطبي او مشکلات
مولیس بیا خدا ضرورت شد چې ته به د خونځي د غبرخو کې او کچیر فامیل ضرورت لري فرزن کوچنی ماشومان یتیمان ورته پاتې لکه موږ ډرامه کې او تمثیل غونډه واوریدو، په هغه وخت کې څومره باید دغه لاسنیوي وشي، کومک ورسره وشي تر څو د شرایط ورته برابر شي، بل اخره نفقه برابر کړی شي تر څو ماشومان سالم لوی شي، هغه څه سوال ونه کړي، هغه خلوي شي په دې برخه کې.
نو د خود سره چې هغه کسب خو د اولاد لپاره خصوصا هغه کندې ښځې خصوصا د شرایط موجوده د افغانستان کې چې په میلیونونه ښځې کونډې دي، دغه دپاره ضرورت دی چې باید کار وکړو. خو مخکې مې عرض وکړو چې په کور کې شرط همدغه دی چې هغه لباس مشرعبي وي ورسره، او دا چې کار هم کوم مقصد بیا هغه نفقه وي او نه کوم ضرر او بل رسو، لکه چې مخکې ارجمان ده وکړو چې بعضې ښځې داسې درومي چې په یو حجاب نه لري، په یوه دلې کې چې خیر ورسېږي شر رسېږي ضرر ته. نو مقصد دو شر مهم دی چې هغه شر د دوی نه دفع شي. او حضرت مؤمنین عایشه چې ته فاطمه زهرا راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته، حدیث شریف کې فرمایي نو وی غوښتل چې موږ کار دی دی ولاس موږ خو د تڼو کې وو چې د موږ لپاره یو نفر راکړل شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله تشریف نه درلود، بیا کله چې بېګا راغی عایشه چې ورته وویل چې فاطمه زهرا راغلې و داسې خبره یې وکړه، بیا نو ده ورته وویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الفور ورغی د فاطمه زهرا کور ته. حضرت مولا علی فرمائی چې موږ بستر دی خوب نیولای وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ مابین کې کېناستو امر وکړ چې کېنې به دې ته مخ ورور چې زیات تو نفر او ته حق لري خو ګوره ته د پیغمبر لوري خپل کور په خپله مخکې بوځه به مو ته مخ ورور چې تاسو نفر او ته حق لري تاسو کور لري خو تاسو هله به کې خپل کورونه په خپله سرته بوځي او بیا یې کولی در کوي نو اوس دې ته وګورو چې شاهزاده اول د جهان د بشریت ته شاهزاده ته ووایي چې کور دې په خپله وکړه او نرتم کدی تنو دته د چکور دین مهم دی دته د چکور شروع تلی
او اوردن کې لرو عبد الله په نامه لخوس نه موږ سره اړیکه نیولې مهرباني عبد الله
سلام علیکم
وعلیکم السلام د تاسو ورو مهرباني
د مولای صاحب نه دا پښتنه ده چې د زنانو د لپاره د اوسنۍ کم مکتبونه چې وایي یا په دفترونو کې کار کوي د کار څومره ضرورت دی په اسلام کې او د مکتب چې دوی وایي دا په اسلام کې د دوی لپاره جواز لري او کای نه لري
او په دې اړه خو وګیدو هو تاسو اورو کبل پښتنه نه لري چې تاسو خپل د ښځو کار حق ته په کوم نظر ګورئ که چیرې ضرورت وي لکه اتمن تاسو ډراما اوریدلی داسې وختونو کې تاسو کوم نظر ګورئ ورته
نو زما خو خپل نظر دا شاید چې په دفتر کې خو هیڅ کار نه اسلام جواز ورکوي چې دوی په دفتر کې د نارینه و سره
نه د اسلام لاړ خ مولوی صاحب وګغیدو هغه تاسو مخه کېږي او تاسو خپل پښتنو تاسو نظر چي دی ځکه هغه مولوی صاحب په دې اړه رڼا واچول مهرباني
هم نظرم دا شاید چې په اسلام کې هیڅ جواز نه ورکوي د مولوی صاحب ته زه احترام لرم هغه د خپل نظر دی زما خپل نظر دی اسلام کې هیڅ جواز نه ورکوي چې دوی دفتر ته لاړ ترکه دفتری کار وکي زکه چې دغه خلیګه په نرینه باندې ډکیږي راغله اسلامي علوم دي اسلامي علوم د چکیوم حدیث شریف وایي علوم ته متوجد اي هغه هم په داسې حجاب کې کوي اسلامي علوم
دا شرایط باندې مونږ موغږي دو عبد الله خان تاسو په مغه ټینګار کوي مهرباني یو بل اوریدونکو ما خلودای منتظر ته پښتنه نه درلودله ما مغه نظر یو مهرباني ورور تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده بلې خبرې وکړې د خبرونې وخت ختم دی بیا مولوی صاحب ته وخت ورکوو
اورم
مهرباني
مولوی
صاحب سلام کوم د زابل ولایت نه عبدالله خبره کوم زابل نه عبدالله نن ټول امنامې برابر دي
او ما دا د مولوی صاحب څخه چې دا خو نه دی راغلی په اسلام کې چې ښځې ته خو په اسلام کې ډېر حق ورکول شوی دی چې ښځه مایې خوراکه یې دوا یې څشي څشي هر شی په دې پر نارینه باندې الله پاک یې ښځې چې دی به ساتنه کوي دا په کور کې ده اوس زه په دې ځای ته نه چې دا زموږ خبرونې بار 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 پر دې باندې دي چې ښځو ته حق نه ده ورکول شوی ښځو ته حق نه ده ورکول شوی دا څنګه حق ده او تاسې خپل د کابل د تای ولې مو مزونه کا جوړ چې دا د کابل شې چې بيزي په دغه پښتون نه تر کې دا کوم اسلام جواز وکړی دی
د زیات میر عبد الله تاسو نظر مونږ پور کو پښتنه مو مولوی ست راځي و مهرباني مرسې تاسو ور خبرونه وخت
تکرار ومنه د خو هم دغه وک عبد الله جان ډېر خبر وکړ
دی اوس هم په دې ټینګار کوي چې نه تعلیم حق یا کار حق به هیڅ نشته ورته تاسو لګ ډرنا و چول کچیر ضرورت خو شرایط باید ورته برابر شي په دې موضوع
باندې خبره دغه چې شرایط برابر شي او مقصود او هدف په کور کې داسې نه وي چې هغه حواسات خوښات نفسونی شهوانی تطبیق شي او نور څوکم د کور وستل شو دا حرکت دی په ګناه کې وقف شي چیرې چې کینی و دغه باید ممنوع دي دا شای نه وي او کله دا سی وی چې بیا دې ضرورت لري او اولادونه د کونډه وی مجبوریت لري کپ شرایط موجوده د افغانستان کې نو شرط دا غري چې هغه په مغه سي د پټو په کای سره خپل کور په مختبی وي او کومه نه فقط چې ورته زګو دا غو کوي نو نه دا شهوانی و اغراض حواسیات دا تدبیق که نور تم ضرر و رسیبی دا سکوت واقعا پا اسلام که نشته دیگه نو بیانات خو دیر مهم خبر سنن الحمدلله بدینا که چه بیان آزاد دیگه نو دیس رسانوی دا پارم دیکتم دا دیر حقیقت لوی دیگه چه دا حقایق تل دو خانش او دا واقعات چه دین دی اسلام دین دی علم دی دین دی حکمت دی دین دی ترحم دی دین دی شفقت دی دین د عفت دی د پاکی دی د ترحم دی نو موږ وګورو چې څه رقم باید موږ حرکت وکړو یو که کار کو څه خلی باید حرکت وکړو چیرې ولاړ شي او د دې
فکر کوي په دې ټولنه کې ډېر تاوتریخوالی چې وخت نه وخت راپورونه خپرېږي هغه هم دا وي چې اضافه غوښتنه به وي ممکن د سړیو ذهنونه ورته آماده نه وي.
خبره دغه ده چې علم نشته د خلکو ذهنونه ورته آماده نه دي. او د بل طرفه داسې یو هغه دي چې دا تقریبا یو داسې میلون د غرب حقوقو ته کېږي. حقوق دغه دي چې باید خپل مور ورکړي شي، مځکه ورکړي شي، د ذکر مثل حضر الحسین کوم یوه حصه چې د پلار سره هغه باید ورکړي شي، مېړه مونه چې نه په قدر وي.
خو لنډه دا چې په ټولو برخو کې مېړه او ښځې ترمنځ هغه همانګي همغږي
همانګي او په محبت او په عفت سره. موضوع د عفت ډېره مهمه ده، په عفت او په پاکۍ سره، په صداقت او په اخلاص سره. حضرت ام المؤمنین عائشه
صاحب خبرونې وخت کم دی، بیا په نیمه کته شي بیا هم خنه تر مننه ستاسو له حضور نه. ډېر موضوعات موردونکو ته ورسله، اوردونکو هم نظرونه خپاره کړو. نو مننه او راتلونکو خبرونې کې بیا پرې خبرې کوو. مننه ستاسو اوردونکو چې موږ سره وایي د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته غږیز پیغامونه هم پرېږدئ. زه یوسف زدران درڅخه